خیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، تاسو دې له خبرونې ستړي نه یاست. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې اوریدونکو ته سلامونه. د خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو له غونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف شخیږي، او د افغانستان او پاکستان د عمل په ګډ پلان کې څه ځای شوي په یوه تحلیلي مطلب کې به یې واوري. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د بایومیټریک سیستم وسایل به ژر تر ژره ترلاسه شي. د عراق په بصره ښار کې واشنگتن خپله کنسولګري وتړله، او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي پر روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري، او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک بسلو یوه بله محموله هم کابل ته رسیږي. دی وایي د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې سبا ته هم یوه او یا دوه محمولې راورسیږي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلي وو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. شغلی هاشمی وویل د درې رشت ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28مه کېږي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 3 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا 3 افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتل یې چې په غیر قانوني توګه یونان ته ورسیږي. ترکیې سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمي ازادي راډیو ته وویل
مسئله تمدید کارتای افغانایی که در پاکستان است و به خصوص
په پاکستان که د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعات وزیر چودری فواد حسین د پنځشنبه په ورځ وویل چې د حکومت کابینه موافقه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشت پورې تمدید شي. د پاکستان حکومت د پخوانی پریکړې له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر په 1 ختمېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي دا مهال 1,800,000 افغانان په قانوني ډول په پاکستان کې میشتي. د متحده ایالاتو پوز پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-35 ډوله نوې جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. ملټری ټایمز ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دي چې F-35 الوتکې د پنځشنبه په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره له منځه یووړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوز په داس وخت کې په افغانستان کې نوې جنگي الوتکه آزمایي چې ملګرو ملتو سشکل د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرجوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپل کنسولګری وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې پکې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالی زیان رسېدلی. په غزه تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووشل. په غزه کې د اسرائیل پولې ته نږدې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 20,000 فلسطینیانو پرون په مظاهرو کې پر سرتیرو د ډبرو او پیترولي بمونو ګوزارونه وکړل. د تیرې مارچ میاشتې را په دې خوا په غزه کې د جمعې ورځې د اعتراضونو په لړ کې تر اوسه پورې 191 فلسطینیان وژل شوي دي. هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تیره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پایلوبه کې بنګلادیش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. بنګلادیش په 50 اوورونو کې 223 هدف ټاکلی وو او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د وو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف د 50 اوور په وروستي بال پوره کړ. د هند او بنګلادیش سربیره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 په ډېر کم توپیر بایلودې او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستاني دینی عالمانو سره د سولې لپاره د یوې پراخې غونډې پر جوړولو خبري وکړي. د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان هم دا غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي سولې ته زمينه برابر کړي.
دواړه غاړي غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
په نورستان کې د اوبو د دوو بندونو سروې شوه.
دا کله ګوشت برېښنا بند چې کم جوړیږي او یوازې د برق لپاره نه بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه په دې باندې آبادیږي.
واشنگتن غواړي چې د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره له هغو بندیزونو وژغوري چې پر ایران یې لګوي. په دې اړه له خانجان علي کوزي سره شغېدلی یو.
تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کوو.
په لوګر کې ولې 6 کال انګور ښه حاصل نه دی ورکړی؟
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادویا او لدو هغه نه استفاده یې ونه کړله او د هغوی په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې دالي شورا ویان سید احسان طاهری وای د هیواد د دینی عالمانو د سرسری شورا یو وکسي سپلاوي اسلام آباد ته تللی چې له پاکستانی علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د نوموړي په خبره په پلان شوې ګډه غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. خاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشری مولوی عطاولال الدین کوي او د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاورحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشست که قرار است آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدویر شود در رابطه با صلح و
دیوی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې به د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات پړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالی شورا ویاندویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوه. احسان طاهری ویل تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلام مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماټیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخې شوې دي. د نړۍ د ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو مخورو دینی عالمانو پر روان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړې د دین له نظره ناروا او ورور وژنه وبلله او په جنگ کې پر خپل خو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او په ټوله کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاسته راوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې په اړه کوم عملي او د پام وړ بدلون راوستی نه دی، بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
تمه ده چې تر راتلونکو دو ورځو پورې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د لیدنو کتنو نتیجه څرګند شي. بل لور ته افغانستان هیله مند دی چې له پاکستان سره به د عمل ګډ پلان نتیجه ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمن د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان په اصل کې څه دی؟ پر کومو ټکیو په دغه سند کې د دواړو هیوادونو لخوا موافقه شوې ده؟ سالی محمد سالی په دې اړه تحلیلي راپور لري.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان مریض کال په لومړیو کې نهایي سو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15مه په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي سو چې مشري یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینی جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایی کوي. دغه پلان چې په ټوله کې و برخې لري د عملي کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې سوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په څو برخو کې کار کوي.
افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان 15 برخې لري، یعنی د دې لپاره 15 کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکارۍ په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغو او مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه وربندې شوې دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کیږي. څلور، د منل شویو اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنوونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او و، د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د تروریزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په بایزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړې دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول سوې او په دې تورن سوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په څلورمه غونډه کې پریکړه سوې چې د دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین یون وایي د دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړي غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه یو تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا کومو ګورو په هغې باندې عمل ونه شو. نو اوس ولسونه خو سل په سوله کې امیدوار دي، د صلح غوښتونکي دي او د جګړې نه نور ستړي شوي دي، غواړي چې صلح په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقې په سر سولو کې لرو، خو هېڅکله یې عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو ځکه اوس زموږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو زه فکر کوم چې دا ځل به فشارونه نړیوال فشارونه هم وي.
افغان حکومت په وار وار اندېښنه ښولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په ورستي مورد کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویاویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدر اعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنې وکړه، خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په نیپال کې د افغان کډوالو په اړه یو په زړه پورې مطلب لرو، خو اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې د فوټبال لوبي هغه ټورنمنټ چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی وو او څلور څلوېښت لوبډلو په کې برخه اخیستې وه، تیر ماښام د متون د کجري کلي لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د ټورنمنټ تابعیه کوونکي وایي له دې ورزشي سیالیو هدف دا و چې ولس او ځوانان یووالي ته راوبولي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
په خوست کې د فوټبال ټورنمنټ پایلو بچې د حکیم تانیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کلی او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. زرګونه مینهوال نندارې ته ورغلي ول. د یو ټورنمنټ تابعیا کوونکي ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری آزادۍ راډیو ته ویل لدې لوبو یې مخه دا و چې خپل ځوانان او ولس یووالي ته راوبولي.
دغه ټورنمنټ چې موږ د تانیوال په پارک کې دوه میاشتې مخکې پلان او پکارا چولای وو، د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبولو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجن یو، موږ د یووالي ارمنجن یو. خپل ځوانان تشویق وهڅوو تر څو هغه شومه پدیده چې په شهیدو کې دي د دغې لوګري وکړو.
د ټورنمنټ ګډونوالو خپل لوبډلې د لوبي پر مهال په چکچکو او غورځو تشویقولي. د متون د کجری کلی د لوبډلې او تنمینوال شریف الله له نورو سوداګرو او نوماندانو هم وغوښتل چې دا ډبل ګټوري برنامې چې د ډیرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کیږي ترسره کړي.
اوس په نورو سرمایه ګزارونو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غواړو چې دا رکن ټورنمنټونه په لیاره وچوي، ټول د خوځوانانو لپاره خاصتا د موادو مخدرونو صرف نظر وشي او دا رکن مصرفیتونه وي ته پیدا شي.
د بریا لوبډلې او ترمینوال استاد فیض محمد ګلابدوس وایي چې په خوست کې فوټبال لوبه ډیر مینوال لري.
په خوست کې نن سبا فوټبال ډیر مینوال لري او ډیر رشد کړی ده، او ځکه فوټبال ډیره لرغونه لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخ ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په هره رشته کې ډیر پیاوړي دي او فوټبال هم ډیر ښه روان ده او ډیر ښه لوبه کیږي.
د جمعې ورځ په افغانستان کې د ولسی جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زاید شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي، ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښانه شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده د خوست په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښي لوبې وي، خو په دې وروستیو کې بیا کرکټ لوبې زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه خبرونو ته مللی بشیر کتنه کوي.
دیلی میل خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د کمپاین په لیدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. ټاکل شوی د اکتوبر په 6مه یا تل په 28مه نیټه د ولسی جرګې انتخابات وسی، خو دا څرګندنه ده چې آیا په هغو سیمو کې به هم انتخابات کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي کنه. مقاله لیکلي انتخابات په داسې حال کې را روان دي چې طالبانو او داعش ډلې دواړو خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. مقالې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عزیز ابراهیمي له قوله لیکلي چې 2515 کاندیدان د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ابراهیمي ویلي چې له کاندیدانو څخه 412 ښځې دي. د کابل او نور ولایتونو اوسیدونکي د جمعې په ورځ پر سړکونو او واټونو د رنګارنګ اعلانونو او پوسټرونو شاهدان وو. انادولو ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نماندان کولای سي د اکتوبر میاشتې تر 13 نیټې چې تر انتخاباتو دوې ورځې مخکې دی خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له قوله لیکل سوي چې هیڅ کاندید نسي کولای پر خپل کمپاین تر 2,12,000,000 افغانۍ زیاتې مصرف کړي. دی هیل خپرونې بیا د افغان پناغښتونکو ستونزو ته کتلې دي. مقالې په اتریش کې د یوه افغان پناغښتونکي عبدالله نوید په اړه لیکلي چې دی لومړی له افغانستانه پاکستان ته تللی وو او وروسته یې اتریش ته پناه یووړه. مقالې لیکلي په اتریش کې د ښاغلي نوید ژوند په لومړیو کې اسانه نه و، خو درې کاله وروسته یې میرمن او اولادونه هم له ده سره په اتریش کې یوځای شول. ښاغلي نوید اوس مهال په اتریش کې له نویو پناغښتونکو سره په ځای پر ځای کېدو کې مرسته کوي. دی هیل د نیو ساوت ویلز پوهنتون یوې استادې بلنډا لیډل له قوله لیکلي چې له کورنۍ لیرېوالی او کډوالي د پناغښتونکو پر رواني حالت منفي اغېز کوي. د دې په وینا که ځینې کسان له مخکې له یو شمېر ستونزې لري، جګړې له بشري حقونو څخه سرغړونو او په زوره بې ځایه کېدو غوندې ستونزو له کبله یې وضعیت نور هم خرابېدای سي. مقالې لیکلي چې په هرو درو پناغښتونکو کې یو ژور خپګان لري، خو د اتریش وګړي په هرو 12 کسانو کې یو یې ژور خپګان لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته د کتنې په اخیر کې مو په اروپا کې د افغان کډوالو په اړه واوریدل. بل لورته شاید تاسو دا نه وی اوریدلی چې په نیپال کې هم افغانان شته. د نیپال د پلازمینې کټمنډو په یوه سیمه کې د افغان کډوالو څو کورنۍ دېره دي. په کټمنډو کې د دوی د استوګنې سیمه د کوچني کابل په نوم یادی شي. دا کډوال چې اکثر کندهاریان دي په افغانستان کې له جګړو څخه تښتیدلي او د هند له لارې نیپال ته تللي دي. نیپال ټایمز ورځپاڼې له دې افغانانو سره خبرې کړي او د هغو د ژوند څرنګوالی یې پوښتلی. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
محمد داود په 2014 کال کې چې له افغانستانه ووت نه پوهېده چې چیرته روان دی، ځکه هغه مهال د یوازې غوښتل چې خپل ځان او خپله کورنۍ له جګړو خوندي کړي. د نیپال ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 44 کلن داود چې کندهار ښار ته نږدې په یوه کلي کې مستری و، لومړی له خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره هند ته او له هغه ځایه بیا نیپال ته ولاړ. داود وایي یوه قاچاقبر ته یې $6,000 ورکړل چې د ده کورنۍ په بس کې تر ده ور ورسوي. هغه اوس د کټمنډو د بسونو سټیشن ته نږدې په یوه کوچنۍ خونه کې ژوند کوي، خو له دې سره سره خوشحاله دی چې له بمونو او مرمیو خوندي دی. نوموړی وایي چې په کندهار کې خپل ورکشاپ درلود، خو دلته د بل چا په ورکشاپ کې د مستری په توګه کار کوي. داود زیاتوي چې که څه هم خپلې کورنۍ ته سم ژوند نشي برابرولی، مګر دا ویره هم نه لري چې هغوی به له لاسه ورکړي. د داود څلور ماشومان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته زیږېدلي او لیدلی دي چې څنګه خلک په بمبریو او وسلوالو نښتو کې مري، خو ډېر کم کسان یې لیدلي چې په طبي مرګ مړه شوي. داود وایي زما ماشومان یوازې په نیپال کې پوه شول چې انسانان په طبي دلایلو هم مري. د نیپال ډیری خلک پوهیږي چې په هیواد کې د چین له تبت سیمې څخه کډوال ډیره دي، خو د هغو خلکو شمیر کم دی چې د افغان کډوالو له استوګنې خبر دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR له 1500 کورنیو 350 افغان کډوال په نیپال کې ثبت کړي دي چې ټول د کټمنډو په ساماخوسی سیمه کې اوسیږي. دا سیمه اوس د کوچني کابل په نوم یادیږي. 14 کلن مرتضی ظفری یو بل افغان دی چې هغه هم په کندهار کې د ویلډنګ کاری ورکشاپ درلود. ظفری وایي د کاروبار هغه مهال بند شو چې افغان امنیتي ځواکونو ورته وویل ښایي طالب وسلوال د ده په ورکشاپ کې وسلې جوړې کړي. اکثر افغان کډوالو د داود په شان اوریدلی چې په نیپال کې ژوند نسبتا اسانه دی او له نوې ډیلي څخه کټمنډو ته کډه شوي دي. ظفری وایي چې $10,000 قاچاقبرانو ته ورکړل چې دا یې له نوې ډیلي څخه کټمنډو ته ورسوه، خو په کټمنډو کې د افغان کډوالو ژوند ډیر اسانه هم نه دی. د ظفری میرمن په یوه عصبي ناروغۍ اخته ده، خو دا یې د علاج پیسې نه لري. په کټمنډو کې د کور له کرایې نیولې د ښوونځي تر فیس او خوړو پورې د هر څه بیې ډېرې لوړې دي او دی هومره پیسې نشي ګټلی. د نیپال حکومت کڅام افغانان نه باسي خو د کډوالو په توګه هم نه مني. افغان کډوال په نیپال کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او ځکه د کار رسمي اجازه هم نه لري. د کټمندو په کوچنی کابل سیمه کې ډیر کډوال ډیرای د کندهار دي، خو د هلمند او کابل اوسیدونکو هم پکې دي. د 50 کلن محمد عارف احمدی د کوچنی کابل بل اوسیدونکو دی چې په کندهار کې د زرګری دکان درلود، خو څلور کاله مخکې دکان په یو 14 کې لمینځ ولړ. احمدی نیپال ټایمز رسپانې ته ویلي دي چې هر څه په ایرو بدل شوی او دا یوازې لتیرو خاطرو سره ژوند کوي. هغه وایي زه اوس زده کړه کوم چې ځان له نوي محیط سره څنګه بلد کړم او تل په دې اړه فکر کوم چې په افغانستان کې هم یو وخت سوله و.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به هر ممکن کار وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته په وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل. نوموړي د 2015 کال له موافقې څخه د امریکا وتل د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه او سیمه ییز امنیت ته ګواښ وباله. سرګی لافروف ژمنه وکړه چې مسکو به له هرې ممکنه لارې کار وکړي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د نورو په چارو کې د مسکو د مداخلې په اړه تورونه بې بنسټه وبلل او د ایران، سوریې او وینزویلا په باب یې د واشنگټن تګلارې وغندلې. هغه په لویدیځو هیوادونو هم تور پورې کړ چې په خبره د نورو هیوادونو سیالي نشي زغملی. د ملګرو ملتونو د سګنی کال عمومي سملې ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ایران د منځني ختیځ د شخړو تر شا وبله او تهران یې له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ. ډونالډ ټرمپ د غراس پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره دې له ده سره په ګډه کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په ملګرو ملتونو کې وویل د ایران د منځوي کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه نړیوالو رد کړه او د هغه په خبره ډونالډ ټرمپ په دې هڅه کې یوازې پاتې شو. متحده ایالات او لویدیځ متحدانی روسیې تورنوي چې د اوکراین د ختیځ له بیلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي او د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا مسکو په دې هم تورن دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرې په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو روسیه بیا دا تورونه ردوي.
الوتکه خو الوزی، موټر سرنګه لیسمت سروانه واوري.
لراتون کې میاشتې د نړۍ د لمړنیو الوتونکو موټرو مخکې تر مخکې خرڅلاو پیلې شي. دا موټر چې اخیستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرف کوي په یو ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې سرعت لري. د ډیلی میل د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر ژر هغو کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې وسپاري. د دې هایبرید الکترونیکی موټرو لومړنی نمونه به راتلونکی میلادي کال مشتریانو ته ورکړل شي. د موټر چلوونکی په څه کم یوه دقیقه کې موټر الوزولی یا بیرته کښته کولی شي. دا موټر چې د والوو اړون ترافیګو را کمپنی جوړوي 640 کیلومتره مزل په یو وار چارج کولی شي. تر اوسه دغه موټر بیا لا نه ده اعلان شوی. دا موټر چې مخکې ازمویل شوی ځینې تغییرونه پکې راوړل شوي. مثلا د هایبرید الکترونیکی انجن کیفیت یې ښه کړی شوی، سیټونه او د ناستې ځای پراخ شوی دی. دا موټر د شار د ښکارولو لپاره کمرې او پراشوت او ایربیګونه هم لري. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د دغه هیواد د لویو لارو د ترافیک د خوندیتوب ملي ادارې د ستاندارد سندونه ورکړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زده المند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د فکر څخه محمد هاشم خبر کوم. د ناویه د ولسوالۍ وبته سره چې په یوه کې د بیلمن سنې او بغل کې ریزه خو د غټ مقامات د توجه څخه د ناوی سیګراتي ولسوالي د سولې غوښتنې او کښتنې د علاقات سره مخ کی ازادي راډیو ډیره ډیره مننه د موږ سره تر ټول چارواکو ورسوي و سلام به احترام
زه د روزګان ولایت اګزاب د بلسوالي خبره کوم مرور موږ د دې وچکالۍ سره مخامخ یو کښتونه مو ټول ولاړو وچلو اوس موږ دغه یو درخت لرو د بادامو درخت او دغه هم ټول وچو او بنسه یو ډېر لرې ولسوالۍ د حکومت توجه نه سوه دې ته بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښو یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخ یو غنم وچوله دا درخت مو وچېږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د نورستان چارواکي وای دوی مرکزی حکومت ته د اتلس وړو او سترو بندونو درغول لپاره وړاندې ځنه کړی چې لدې چملې د دوو سروي هم شوې ده او د لوګر بنوال وای چې سشکلې د نباتي ناروغیو او طبيعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوې دي خو اته بجاو ډیر شته کېدی لند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر روانو ټاکنو کې له بایومټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر ویونې دا موضوع نهایي شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. پاکستان د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوت تایید کړه چې د دې هیواد F-15 ډوله نوي جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړی جنگي ماموریت په کامیابۍ ترسره کړی دی. واشنگتن اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې خپل کنسولګری وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملشو ګواښونه یاد شوې دي. په غزه تراړه کې پروند تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو وشل. په غزه کې د اسرائیل پولیس ته نږدې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. او هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپل کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تیره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پای لوبه کې بنګلاديش ته په دریو وکټونو ماتې ورکړه. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د افغانستان مربوط څو موضوعات راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله د چابهار بندر پاړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د جنوبی او مرکز منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وایي چې همدا اوس په دې غور روان دي چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اخیستمنې نه کړي. اسمت چاروان په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لمرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې.
علي کوزي صاحب، امریکا د ایران په ضد بندیزونه اعلان کړي دي او ورځ په ورځ د امریکا دریځ د ایران په وړاندې سختیږي. څه فکر کوئ چې دا بندیزونه به د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان ترمنځ راکړه ورکړه اغیزمنه نه کړي؟
بله، بدون شک چې اغیزمنه شي، ځکه چې چابهار هم په پاکه ښار کې خاص پاولین ښار کې چې دوی دا ویلي دي چې چابهار بندر د سپای خسارانو په اختیار کې نه دی به ورسره غرض نه لري، خو مقصد اوس دا چې دقیقه نه ده معلومه. اگر چې تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کیږي. زمونږ ټول معلومه چې راځي د بندر عباس په لارې نه راځي، په دریم لاس یا په درېیم لاس هغې باندې ډېر زیات مشکلات دي چې هغه اوس پرابلم تېر شوی دی، خو داسې ډېر دي. او په چابهار کې اوسه پورې رسمي کاروبار نه دی شروع کړی، تنها دغه افغانستان چې کومک شوی او هغه افغانستان ته راوړل په هماغه لاره باندې. او نور داسې لږ مال کله کله راځي د هندوستان نه او یا د دوبۍ نه په دغه لار، مګر که بندیزونه سخت شي طبعا تاثیر پې کوي او زموږ په اقتصاد باندې دا اوس هم منفي تاثیر کړی دی او بد هم کوي. در چې موږ د ایران سره دوه قسمه برخورد په تجارتي لحاظ لري چې کوم ترانزیت دی یو خپلمنځي تجارت دی د ایران سره د کال په رسمي شکل تقریبا په حدود یو نیم میلیارد ډالر کې موږ د ایران سره رسمي داخلي تجارت لرو چې په دې کې هم ستونزې پیدا شوې دي او مشکلات دي پخوا به ټیټي آزاد وه پخوا به انتقال دطراب کریډیټ په واجد وو د بانکونو په واسطه باندې اوس نه واجد دي هغه تجارت هم تقریبا غیر قانوني طرف ته روان دی او بلاخره دا تجارت په کوم د ایران ته آزاد سرحد لري په دې سرحد کې نه بندیږي او دا اوس هم په عنعنوي شکل باندې روان دی او بل هم ترانزیت دی ترانزیت کې ډېرې ستونزې پیدا کېږي او زه په دې باور یم چې هم په چابهار کې او هم په بندر عباس کې به موږ په ستونزې پیدا شي او زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي او تاثیر یې اوس هم کړی دی.
بله، تاسو ویل چې اوس د چابهار بندر له لارې ډېره راکړه ورکړه نشته، علت یې څه دی؟
نو چابهار بندر خو یو په ملي لحاظ باندې تر اوسه پورې هغه تاسیسات چې نور بندرونه لري دوی نه لري، هغه شانتې غټې انټرنیشنل کشتۍ چابهار ته نه راځي او آر بنادر تاسو ته معلوم دی چې آر بندر کې رفت و آمد موجودی واردات می صادرات می اوس کراچۍ ته کوي او کشتۍ راځي نو هغه یو 2000 کانټینر تشهي او په مقابل کې یو 1500 کانټینر نور د کراچۍ نه باري نو دغه موضوعات اوس په دغه کې نشته دی په چابهار بندر کې نشته دی دلته د دې طرف سره د ایران صادرات چې کیږي هم د دغه لارې نه کیږي او زمونږ صادرات هم د دنیا څخه چې دي تر اوسه پورې د نه دي شوې د چابهار د لارې نه نو دغه لوی مشکل دی تر اوسه پورې دا بندر رسمي شوی نه دی تنها موږ چې د هند او ایران او افغانستان رئیس جمهورانو موافقه کړې هغه دا ده چې د هندستان او افغانستان په منځ کې به تجارتي کاروبار شروع کیږي د بمبئی نه به هندستانان لوی کشتۍ پیدا کوي او زمونږ اموال واردات صادرات به هلته انتقالوي اما تر اوسه پورې دا کار نه دی شروع شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی مرستیالی الیس ویلز ویلی دی چې امریکا په دې غور کوي چې د چابهار بندر لارې د هند او افغانستان راکړه ورکړه اغیزمنه نشي. څه فکر کوي که چیرته امریکا چابهار استثنا وګرځوي په بندیزونو کې شامل نکړي د افغانستان لپاره تاسو ګټوره بولئ؟
بله، او بدون شک د افغانستان لپاره ګټوره ده او دا زموږ خواست هم وو اول په مجموع کې چې افغانستان په جنگ کې د دې تاجرات مخلاشي او دا قیدات پیرانی شي نو خبرې ځکه چې دا اقتصاد به زمونږ وغوړي کې او دلته جنگ هم جریان لري او کبه دا نه نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاصي او د دې قیداتونه سره راوځي ګرچې په ډېر وړاندې کې چې د خارجي او یا خصوصا د امریکایي خلکو سره موږ تماس نیولی او هغوی دا خبره کوله که چېرته د چابهار د بندر منفعت پای فاسدارانو د کنټرول لاندې نه دی ایران نو موږ به ته اجازه ورکو او د کډشیر د چابهار په شان ته دا غوي ټول عواید پای فاسدارانو خپل تورځي په هغه صورت کې موږ چابهار ته اجازه هم نه ورکو او کدا کار وشي دا موږ په ګټه دی چې امریکایان چابهار بندر د دې تاجرات او د دې قیداتو نه وباسي دا د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خان جان علي کوزه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن ترشن آسمان لندی پروگرام که یو موضوع د افغانستان د زندانونو ده.
نږدې دوې اونۍ مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د پولي چرخي زندان ته ورغی او هلته یې ژمنه وکړه چې 50 بستره روغتون به پکې ودان شي، یوه اداري ودانۍ به جوړه شي او د 3000 زندانیانو لپاره یو بلاک چې 256 کوټې به لري. د پولي چرخي په زندان کې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا زندانیانو اعتصابونه کړي دي او د ځای د اوسېدو په ارتباط هم اعتراضونه کړي دي. نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې د زندانیانو مسله چړل کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. که چیرته ستاسو کوم خپل خپلوان په زندان کې وي، د هغوی په ارتباط تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو سره څخه تاسو پوښتنې وکړئ، تر څو په افغانستان کې د زندانیانو لپاره اسانتیاوې زیاتې شي او ستونزې هوارې شي. اوس په نورستان ته مخه کړو. د نورستان چارواکي وایي په ولایت کې په ګڼو ځایونو کې د برېښنا کوټونو امکانات شته او دوی مرکزي حکومت ته د 13 وړو او سترو بندونو رغولو لپاره وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې د دوو سروې هم شوې ده. روحلا انوري له سیمې راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په هر دره کې زیات داسې ځایونه شته چې پکې په ډېر اسانه او په لږ لګښت د برېښنا بندونه جوړېدای شي چې دوی د 13 بندونو دپاره مرکزي حکومت ته وړاندیز کړی دی.
مونږ د 13 منځنیو او لویو بندونو پیشنهادونه کړي دي. هغې کې یو د کفترخانې بند دی، یو د شینګل بند دی او یو د منډول حوض دی او یو د نورګرام د کله ګوشت بند دی.
لی ویل یادو اتل سوزینو څخه یې نورګرام ولسوالۍ د کلګوش او د واما ولسوالۍ د کفترخانی د بندونو سروې شوې ده.
نورګرام د کلګوش اساسي سروې شوې او د روان کال په بودیجه کې یو نیم میلیون ډالر اچول شوی چې د دې ډیزاین وشي. نو امیدوار یو چې د وزارت ابو برق لخوانه دغه ډیزاین زر تکمیل شي چې په هغه باندې عملا د کار لپاره امکانات برابر او د کفترخانی د بند سروې هم تکمیل شوی.
هغه وایي که چیرته په کلګوش کې بند جوړ شي نو د برېښنا د تولید ترڅنګ به زیاتې للمي ځمکې هم خړوبې کړي.
تقریبا خپل دا د کلګوش برېښنا بند چې کوم جوړېږي د هغې ظرفیت د څلویښتونه پورته تر شپېته میګاواټه پورې ګنجایش لري او یوازې د برق دپاره نه بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه به په دې باندې آبادېږي.
انجینر محمد ابراهیم وایي نورستان کې که پیشنهاد شوي د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو د یاد ولایت تر څنګ به یې ګټه ګاونډیو ولایتونو ته هم ورسیږي.
نورستان کې د ډیمونو جوړولو یا د بند جوړولو فرصتونه ډیر دي. کوچرتل ته دولت بندونه جوړ کړي، نورستان ته بم برق ورکول شي او نور گاونډو ولایتونو ته بم برق ورکول شي، شاړې ځمکې به آباد شي او ډیر په لکونو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
د یادونې وړ ده چې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي، دواړه نږدې 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي چې ورسره په سلګونو د هستوګنې کورونه رڼا شوي او د دولتي دفترونو د برېښنا د نشتون ستونزې هواره کړې ده. پخوا به د دولتي دفترونو د برېښنا مشکلات په ډیزلي برق حل کېدل او هر کال به هر دفتر په لکونو افغانۍ په تیل ورکولی.
په نورستان کې د کلګوش او کفترخانی بندونو سروې شوي. لوګر ته مخړو. د لوګر پندوال او بزګران وایي چې سږ کال د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. نجیب الله خیل له سیمې راپور لري.
په لوګر کې یو شمېر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالۍ، طبیعي آفتونو او نباتي ناروغۍ ځپلي چې له کبله یې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. دوی زیاتوي که څه هم د کرنې ریاست د انګورو یو شمېر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو دوا درمل ورکړل چې څناڅه یې د انګورو د مرض مخه ونیوه، خو ډېری بزګران پاتې شول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
انګور حاصلات کوم اپت سپراغ یخ بوهل او گلی وهل چې کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتره ته نه رسید نو سکه له د قانان باغونان بل عموماً ډېر اته د اوبوی جاري م نه پرکه ځکه دا پاتې لاهي وو.
د ولایتي شورا غړي هم د بزګرانو دا ستونزه مني او وایي چې د کرنې وزارت او اړوند ریاست یې د انګورو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وچکالي د انګورو نباتي بیماری ناامني او په یاد ولایت کې د نباتي ناروغۍ د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالي یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوي وای او په لرو پرتو سیمو کې د خانان چې دي باغونه چې دي هلته رسیدګي نه کېږي، جنګي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانکزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلې وې هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیات اندازه دوا او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دوی امراض مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومنم مني چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولي دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت په لاس کې وو هغه هم دوی ته ورکړي دي، هغه دویانې دوی ته ورکړي او دوی ترې استفاده وکړه. مګر یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادوی او لدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونو کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
محمدین مومن ونه ویل چې سږ کال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول. یاد دوی په لوګر او خواوشا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي. د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډېرو دورو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي.
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونې ورستیو تر رسیدلې ورستیو ته پدې معنی چې له خبري برخي د 19 پروګرام ته مخه کوو. د غوړی اچار تفریح پروګرام لر
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خو ګوریدونکو سلام. انتخابات را روان دي او د هر چا زړه جمهوری ریاست څوکۍ ته تخنیږي. هغوی چې کړي خوشاله نه دي او چې نه یې د کړي پارما کې مري. هغوی چې خوشاله نه دي وای وخت مو کم و، ډالر مو لږ ذخیره کړل، او هغوی چې پارما کې مري وای بې پښتنې وطن ته د ډالرو سیندونه را روان دي. خو موږ و چې شونډې ورته ګرځو. د خپرونې په پیل کې مو د یوې انتخاباتي ائتلاف له جوړېدو خبرو.
څنګه دلته رال؟ دا خو مې دا څو کاله د سر دښمنان وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستړي مشي
صاحب، څنګه یاست یار؟ ډیر تاسو په سیخه پسې یو، ډیر خوشاله
شو. شکر دی
والله صاحب چې دا هم لیدی بس په دا بده شونډو مې خندا خوره شو.
مننه صاحب مهرباني. کینې کینې صاحب کینې مهرباني
وکړئ. مننه مهرباني، تاسو مهرباني صاحب.
مننه صاحب، ته به هم ایران شوی چې پس له ډیرو دښمنۍ او وژلو تړلو څنګه مو زړه وکړ چې دلته راشو او له تا سره مخامخ کینو.
رښتیا هم چې په تعجب کې پاتې شوم، لکه خوب چې وینم هغه څو کاله دښمني چې نوي هم نو دوه درې زره کسان مو تر منځ ووژل سول پکې.
دوه دغومره بې لاسو پښو شول. خو وای غر په غره نه ورځي، خو انسان په انسان ورځي.
له دښمنیو که څه جوړېدی نو تر اوسه به مو ترې جوړ کړي وو. اوس مو نیت دی چې په دوستۍ کې د جنګ اهداف لاسته راوړو. که څنګه دې خوښه ده؟
ډېره ښه